The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Study Masi aur edunku aur katunku da The Voice of America Jiva Radio aur ati vida nand jume uras kal 2018 sam da march ta miasti salara maneta da په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې درته ز کلسوم کاکړ
او زاش په مومن
شراغ لاست ویو په دا خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو راپورټونه مرکه او سیډنیز راپورټونه خوول درته ویو سې د مهمو خبرونو سرټکی سدي
د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلی سیمو د لپاره نوی گورنر اقبال ظفر جګړه نن څوګن پورته کړی دی د دل لپاره چېړونکي وایي چې دوه غټ چیلنجونه دي یو چیلنج په لکونو قبایلی خلک خپلو کورونو ته ستنول او دویم په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل دي
دا اروپای ټولنې لخوا پاکستان کې په زور د خلکو بې درکه کولو د بشري حقوقو د فعالینو د وژنو او اقلیتونو باندې د اندېښنو وروسته نن سینټ ته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي هېواد د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي
او د پاکستان پنجاب صوبه کې د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قانون په شری عدالت کې چلن شوې دی په دغه قانون کې خزو ته سزا ورکولو او یا په خزو باندې د زور زیاتی کولو خلکو د پاره سزاګانی دي
دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو مش سره اوسېږي
گرانو قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غل واشنگټن ډي سي نه وګي لومړی زو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په لوتا چرته چې د دغه صوبې نوې گورنر اقبال ظفر جګړه چې د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لري هغه د گورنر په حیث سوګند پورته کوي او دغه سوګند داسې حال کې پورته کړی دی چې د قبایلی سیمو په لکونو خلک دې وختي بې کوره دي او په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات هم روان دي خو څېړونکي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنول او په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل د ده لپاره غټ چیلنجونه دي د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
څېړونکي وایي نوي گورنر ته قبایلي علاقو کې یو شمېر چیلنجونه ورپېښ دي په خاصه توګه هلته خرابه امنیتي وضع اف سي آر قانون او قبایلي علاقو کې طریقیاتي کارونه داسې عوامل دي چې نوي گورنر نه بای امولس په سمدستي توګه د حل تمه لري خبریال صدر دا وړ وایي چې قبایلي علاقو بلابلو برخو کې پوځي عملیات روان دي په لکونو خلک بې کوره شوي او د عملیاتو له وجې هغه علاقو ته ډېر لوی زیان اوښتی او دې ترڅنګ د قبایلي علاقو حالاتو د ګاونډي هیواد افغانستان سره په تعلقاتو اثرات به د نوي گورنر لپاره لوی چیلنج وي
افغان حکومت چې دا بار بار وایي چې دا قبایلو نه خلک راځي دلته اټکونه کوي نو دا ډېر غټ چیلنج دی د دې لپاره چې دا ګورو دای څنګه هندل کوي دای قبایلي رسم رواج د ذریعہ باندې هندل کوي دای دا پرشنو فالو اپ کې دا هندل کوي یا سیول انتظامی په ذریعہ باندې دای هندل کوي
په قبایلی علاقو کې د ابسیار ختمون لپاره هم د ډېر مودېره هڅې حلې ځلې روان دي په خوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان د اصلاحاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و وزیر اعظم لخوا هم یو پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې او د پټه پارلیمان غړو هم په پارلیمان کې دویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کړي خو وکیل اجاز مومن وایي چې په خوانی گورنر د اصلاحاتو په لار کې لوی خنډ او نوی گورنر نه تمه لري چې کال 2011 کې شوي اصلاحات په عملي کې او ابسیار په مکمله توګه ختمولو لپاره به خپل رول ولوبي
په کار کې د یو سمري راپور تیار کی مقصد ته ولي کې او هغه کې ډیټا ولي کې چې آرټیکل 247 د آئینی پاکستان دا د قبایلو د پوزې کې ځوان دي په دې کې امندمنټ په کار دی پرزیدنت سره دا پاور دی نو که دوی په دې کارونو باندې دي شروع ونه کړل او دا ونه کړل زما په خیال کې په سلو شپږو میاشتو کې دننه د دې ګونو خلاف یو تحریک د قبایلو نه راوځي او شروع کېږي
قبایلي علاقې چې جنگ ځپلي دي د حکومت لخوا یو شمېر طریقاتي سکیمونه هم پکې اعلان شوي خو په قبایلي امور باندې نظر لرونکي خبریال ابتهار پردوس وایي چې د کرپشن موجودګي روانې جګړې او گورنر سره د قبایلي علاقو لپاره کوم مخصوص پلان نشوالي په تناظر کې نخکاری چې نوی گورنر راتلو سره به کوم غټ بدلون راشي
وایا کدا تر کی ادي سکینه اومبې ته ویلې کیږي چې کوم نسبت باندې کرپشن په پاټا کې چې دا یاره انوالډ دی او کوم نسبت باندې چې د سکیورټی سچویشن خرابې دي او هغه د وژن ډیولپمنټ سیکټر چې دا یاره زما نه دی خیال چې لکه په دې نظر به چې د دې کې چې څه چینج دی هغه او خو دې شي او د گورنر صاحب چې کوم یعنی نن چې وی او ټیک سیرمنی دا او هغه د چې دا افس چې دا سنبال دي دا غي نم چې دې څه واځي چې دې شواهد یا څه د واځي د څه ښکاری نه چې پالیسی هغه ځان سره راوړی دا یو پولیټیکل افس چې دا هغه او ساشه لري او د فاټا صرف یو واحد چې دې یو سولوشن چې ور ښکاری دا چې دا مین سټریم دی او دې ته اکسس ملاوي شي چې دې کې اکاونټبیلټی شروع شي.
سیلون کې وایي چې د خراب امنیتي وضع لقبله په قبایلی علاقو کې د گورنر په نسبت زیات واک اختیار د سکیورټی ادارو په لاسو کې وي او په کوم خبرو چې د دغه ادارو لخوا فشار جوړ شي هم هغه مسایل به حل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
منو اوریدونکو او کتونکو تاسو دا راپور واوریدې ام په دغه موضوع د قبایلی سیمو به کور سوي خلک او بالخصوص د وزیرستان خلک سوایي او د نوي گورنر زه ساته ملري جمعش خبريال عدنان بیٹھنی زنه پښتل دي تاسو ته هم وړاندې کوو.
ما نام نوید بیٹھنه ده. زه له نیمه قبایلی سیمه افرټانګ جنډوله سره تعلق لرم چې هغه کنور نه نو د خپل سیاسي مفاداتو د پاره به دفاع ته د پرمختګ لپاره کارونه کوي. ټولې دنیا ته پته ده چې اف سی آر په فاټا شه د پرمختګ لارې نیولې دي. نو موږ له گورنر نه دا غوښتنه کوو چې هغه د موږ ته کم از کم د اف سی آر نه مو د خلاص کړي. چې موږ له اف سی آر نه خلاصو نو موږ دا توقع ده چې فاټا به پر مخ لاړ شي.
زه منظور احمد نمیر د ګمل یونیورسٹی سټوډنټ جنوبی وزیرستان نه ما تعلق ته. نو گورنر ته صرف موږ د اپیل کوو چې په غونډ نه غټ کار ده موږ ته دا هیڅ نه جوړوي خو موږ ته د امن راوړي. موږ به سکولونه په خپل پیسې راته جوړ کړو. موږ به تجارتي مراکز په خپل پیسې جوړ کړو. په خپل محنت په خپل خوالو په خپل وینه به جوړ کړو. خو موږ ته دا صرف امن راوړي چې امن وي موږ بختر کی خپل هم وکړو. موږ سره دمره ګټ شته خو فلحال امن چې کوم دی هغه چې سټیټ ناکام دی هغه چې گورنر یا نورې ادارې ناکامې دي دوی دا امن راوړي نورې انشاءالله موږ به خپل. زه وایم موږ سره د ظلم کولو لپاره یعنی موږ ته چیک پوسټ جوړولی شي. موږ په چیک پوسټ باندې درې درې ګنټې پنځه پنځه کټ درولی شي. موږ د پاره په یو غله پرې پیرا کلی نیولی شي. یعنی چې کوم د موږ سره د ظلم کولو پالیسي دي هغه خو دوی ډېر زر زبردست ریټ راته قایموي. بیا ما چیک اینډ بیلنس پالیسي ما سکول سیستم په دا باندې دوی ولې توجه نه ورکوي موږ د سمجھ نه بله تر دخ.
زما نوم حیات محسود دی. زه ګومل یونیورسټي نه فارمیسي کوم لګیا یم. لکه لاسټ ایئر مې دی نوی گورنر چې کوم راغلی دی د دې نه موږ لکه دا ایکسپیکټیشن هم دی او موږ دا ډیمانډ ځنې کوو چې هغه په فاټا شي چې کومه بد امنی ده. فرسٹ آف آل لکه هغه بد امنی ټیریریزم چې کوم دوی یو دغه شروع کړی ده هغه ختم شي. نو دا یو غټه رغبه ده په دیشه لکه انډسټریز چې دوی ولګوي ټوله فاټا د پاره به لکه دا یو خا دغه وي. دلته کالجونه یونیورسټیانې دوی راوړي دغه راته لکه وکړي. نو زه وایم چې وزیرستان او د فاټا به یو قسم په ش طرف باندې نوجوان طبقه چې کومه دا هغه به روان شي.
زما نوم اکرم الله زان د میرلی ایسوری گاون سره تعلق سوتا اوس د کډوالی ژوند په کوهار کې تیرم. کوم چې نو گورنر اوس منتخب شوی دی مونږ دنا توقعات ډیر دي دی به مو د پر اپ وزیرستان کې حالات او ذمہواری راشي. کچره امن وی سکون وی او خ حکومت وی الته کې نو دا مهرباني ده چې مو د وستوي زګه چې مو دوا کال ډیر په سختی سره تیر کړل.
جی عمران مخلص وزیر دغه یو سیاسي کاسته او چې د سیاسي پارټي سره تعلق ته په دا باندې یقیني چې د موږ د وزیرستان خلک او پیرا د فټه خال ډیر زیات خوشحال دي. دا ډیره د خیر خبره ده چې یو داسې کس نه را باندې راغی چې هغه په موږ باندې اډر فالو کوي. پالی گورنر را دغه مطالبه ده چې موږ ته کوم فند راشي چې دغه آی ڈی پیز په شکل کې یا موږ بهرال د حالات جنگ کې دغه پاره فندینه راشي. نو لہذا هغه دادا چې فټه سیکرټریټ کې زموږ کې التا داغه نیم په نیمه ورک او بل ورته زموږ د تو وقاتی چې لشکي لکه زموږ چې کوم ترمیم شوه د کانا په اف سی آر کې.
نام نثار علی خان دا ور دي او د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم. د افسوس خبره ده چې د اونر سره په کور سره لاړلو او مونږه به کور پرېښولو. او سره د دې کې زموږ بل نو گورنر اکبر ظفر جګړه خدای دې کې چې جګړه نشي زموږ لپاره د امن او د سوکالۍ او د نیکمرغۍ او د آبادۍ یو سبب وګرځي. سیاسي سړی نو امید دی چې دې به یو عوامي سوچ ولري او د قبایلی سیمه چې کوم عوام دي هغه ته چې کوم نقصانات رسیدلي دي چې هغه کوم ځورېدلي دي دوی په زخمونو باندې به مرهم کېږي او دغه څنګه مونږ د آرمي چیف نه هم دغه مطالبه کوو چې هغه چې کله خپل کور ته ځي خپل کور ته د تللو نه مخکې مخکې چې د فاټا څومره بې کوره کډوال دي بېکوره بېکوره خلک دي هغه به عزت ته ور باندې خپل خپل کورونو ته ولېږي.
افغانستان کې د دایمي امن راوستو د پاره کوششونه که څه هم تیز شوي دي، خو د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه د خبرو اترو چې کومه امکانات څرګند کړی شوي وو دغه امکانات صحیح ثابت نه شول او دغه خبرې اترې اوس ویل کېږي چې د مارچ میاشتې په څه وخت یعنی په کومه نیټه هم کېدای شي. د دغه خبرو اترو نه وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز واشنگټن کې ویلي وو چې د افغانستان طالبان په پاکستان کې پټ دي او یا دغلته کې موجود دي او دې ته د ژوند هر قسمه سهولت شته دی. دا یاد دی وی په لومړي ځل باندې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار په یو نړیوال فورم باندې یا په یو نړیوال میډیا کې دغه دغه خبر مخې ته راتله یا راغله. د دغه خبر په حق لا پاکستان باندې شکونه څومره سیوا شوې دي او دباو په څومره سیوا شوې چې که پاکستان کې دغه طالبان موجود دي نو آیا دی به وکړی شي چې دغه خبره ترو ته آماده کی؟ په دې باندې تاسو ته یو سړنیز راپور د ډیور اډیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کړي.
سړنکاران وایي هر څو که نړۍ ته معلومه وه چې افغان طالبانو سره پاکستان نږدې اړیکې ساتي او په هیواد کې ورته د اسانتیاو سره سره ځایونه یې هم ورکړي دي، خو دا په لومړي ځل ده چې پاکستان په سرکاري توګه دا تسلیموي چې او د افغان طالبانو ساتنه یې د تیرو 15 کلونو روانه ساتلې. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا د دغه ستونزې اوارولو لپاره نور د برغې تګلا په ځای کوټلی خبره مخ په وړاندې بوتلل ډیر ضروری دی.
یہ ایک اچھی بات ہے تاکہ معاملات جو ہیں صاف ستھری طور سے آگے بڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ غلط بیانی سے کام لیں اور اس سے لگتا ہے کہ آپ دو زبانوں میں بات کر رہے ہیں.
دیوائی ڈیرخ خبر ادا چھ خبری اتری پر صفا لارا مخ پوڑان دی روانی شی او پزائی ددی چھ دا دروغ نا کار واغستے شی چھ پا دوو جبو خبری اتری تر سر کی گی. دا پاکستان لخوا چھ افغان طالبانو باندے دا فشار اچول ورسرا دا غلار شتا دے چھ پریہاغا اسانتیاوی بند کړي کوم چې ورته پاکستان ورکوي او هم د دغه فشار له وجې افغان طالبانی خبرو اترو ته تیار کړي. که چېرې د افغان حکومت سره طالبانو د خبرو اترو جوړولو نه په بیرته د تلو هڅه وکړه نو په پاکستان باندې آیا کوم ډول فشار راتلی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې تلت مسعود وویل،
یہ میرے خیال میں پاکستان پہ ضرور دباؤ ہوگا، پاکستان کا خود کا اخلاقی فرض ہوگا کہ اگر طالبان نے کوئی غیر مناسب مطالبات کیے اور اس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئے اور افغانستان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پاکستان بالکل ان کو کوئی جگہ نہ دے.
تلت مسعود زیاتوی، ز فکر کوم داسې صورت کې چې طالبان خبرو اترو نه په شا کیږي نو په پاکستان به لازمان فشار راځي. د پاکستان هم اخلاقي توګه فرض جوړیږي چې کچري طالبان ناجایزه یا غیر مناسبه غوښتنې کوي او بیا د خبرو اترو لړۍ ودرولو لوجه افغانستان ته زیان رسیږي، نو پاکستان له په داسې صورت کې پکار ده افغان طالبانو ته بیا ځای ورنکړي او ورته د هیواد پریښودلو وایي. پاکستان لخوا د افغان طالبانو په پاکستان کې د اوسېدلو د غوینا په داسې وخت کې شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو وار بیا د پاکستان په هڅه روانيږي. د عسکري چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد په وینا د طالبانو موجودګي د وړاندې سرګندوه نو ځکه پاکستان هم ومنله.
دا خبره خو مخکې سرګند شي وو د دې باندې نور انکار کول زما په خیال باندې صحیح خبره نه وایي. نو دې مخکې د مری مذاکرات تم راغلي نو دا خو موجود نه راغلي، دا سه دې قطعا قطر تزی راضی هغه هم د پاکستان نزی راضی دا سه نور ملکونو ته سفر کی وروسته مکه چین ته تلی او یورپ ته تلی هغه ټول د پاکستان نه سفر کی زما په خیر باندې انکار مزید کول د ما خیال دی چې سود مند او فائدہ نه ورته
د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې چې امریکا او چین هم د منځګړي په حیثیت ګډون کوي او پاکستان پکې د یو سہولتکار رول لوبوي سړنکاران وایي د پاکستان په طالبانو غا اثر لوجه او ورسره د نږدې اړیکو له سبب د پاکستان د غ رول تر ټولو مهم دی احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې کله دغه پښتنو ځوابونه کول زمونږ همکار رحمان بنری دغه سره سوشې به وړاندې خبرې ترې وکړي چې آیا دیته دغه کوم اندازه واچګینې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې چې کوم د خبرو اترو امکانات څرګندېدل نو آیا دیته کوم ځای خودل شوی وو یا دا که د مارچ په میاشت کې په کومه نیټه هم دغه خبرې اترې نیخ په نیغه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کېږي نو دوی ته خبر دی او کنه هغه دغه ته څه ځوابونه کړي دي نو دبا هم د عمر زاخلوال نه په دغه مرکه کې وورو خو زمونږ همکار رحمان بنری صاحب راغلی د سټوډیو ته دغه مرکه غی کړې ده او مغی به تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کی بنری صاحب خیر راغلی
ډېر مهرباني اشفاق مومن صاحب دوه خبرې چې دي هغه ډېرې مهمې دي یو خدا چې څنګه اشفاق مومن صاحب وویل چې مذاکراتو شروع کېدو نیټه چې وه هغه د مارچ لومړۍ اونۍ ښودل شوې وه او دویم دا چې دا مذاکرات چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ به کېږي دا به د افغانستان په مشرۍ کېږي خو په وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې هغه مذاکراتو چې کوم دوران دی دا باندې شکونه دي هغه یې واکړل مثال په توګه مذاکرات شروع نه شو تر اوسه پورې او دویم دا چې پاکستان مشري کوي نو معلوم نه ته پوس چې کوم دی هغه د هغلي زاخلوال سم نه دا وکړو چې آیا مذاکرات تر اوسه پورې ونه شو وجوهات یې څه دي وځنډېدل که نه بل څه وجه ده نو زاخلوال صاحب دغه ځواب ته غوږ نیسو
طبعا مذاکرات خو ورته تیاری او آمادگی ضروری ده مذاکرات مخالفین سره په مخالفینو کې متعدد ډلې پیدا شوې دي نو که څو ورځې مخکې وروسته سره دغه خبره نه ده مګر زه اوس لکه مخکې مې چې ویلي خوشبینه مې چې انشاءالله تعالی ډېر زیات به نظم ویږي او مذاکرات به پیل شي
تاسو ورزل چې هغله زاخلوال سه بچ مذاکرات ک سو ورځې پورې وزن دیدل خو معطل نه دی او دویم خبره دا وکړه ماته چې د سپ میډیا خاري هغه پډاګوي خو د پردی شاته هم ډيري خبري رواني وي او لک کنات بکول غواړي لک صبر ته همول نه بکاره غسل غواړي وغه دا هم ول چې یو ډله یا یو تن نه ډيري ډلې دي ډېر کندنان دي او سلور پکې هیوادونه شامل دي دویم ته پوس مده هاغون دا کو چې دا وخت کچري سلوړه هیوادونه په ټیبل یو طرف نه ناشتي په میز د خبرو په دغه پڑھو کې یا په پنڈال کې نو بل طرف ته سوق دی یعنی طالبان دي نو د هاغو سو ډلې سو مشران دي چیلنجز مو سدي نو زاخلوال صاحب دې سوال ته جواب داو چیلنج خو موږ
د طالبانو تر منځ اخو جنگ دی یعنی که چیرته داسې فضا د دوستۍ وی زمونږ ترمنځ او تګ راتګ وی او زمونږ ترمنځ درک وی نو نن به جنگ نه وی په افغانستان کښې نو په لحاظ زمونږ رابطه یو مشکله رابطه ده کارفانه رابطه وی ضرورت د څلور اخیز ناستو ته او بیروني فشارونو ته نه دی نو په لحاظ
لکه څنګه تاسو غوږ نیولی وو هغلی زاخلوال صاحب ته چیلنجز اوس هم شته دی ځکه چې جګړه ده د طالبانو ترمنځ د افغان حکومت ترمنځ اوس یو خو طالبان په پاکستان کې د مذاکراتو لپاره پاکستان افغانستان چین او امریکا چارواکي چې کوشش کوي بلې خوا ته پاکستانی مطبوعات داسې وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا هم د خوشبینو څرګندونې شوې دي پاکستان کې هم داسې په نړیواله کچه باندې لږ تاثر چې دی هغه اوس هم قوي یا یقیني نه دی لکه پرون په امریکا کې دلته په واشنگټن کې یو څېړنیزې ادارې سره د خبرو په وخت یو پاکستانی موضوعات باندھے افغانی موضوعات باندھے لکھل کو ان کے امریکی خبر اعلیٰ کارلاٹا گال چوس پوسی کتابوں میں لکھ لے دے زاگین چکل دا تپوس و شو چی آیا پا پاکستان پا قربتوب باندھے دا افغانستان امریکی چین او طالبان ترمنز خبری چی دی دا دی نتجون تا مطمئن ہے نو دا حقی کارلاٹا گال جواب داو چی ز مطمئن نہیں اما او ز ډیره خوشبینه نہیں اما اگے دا غی وجوہات داسی بیان کول کارلاٹاگال په خبرو کې سم مشکل موږ لرو د کارلاٹاگال تاسو لیدې شه دا وخت او کغه کې تاسو نظر زینو دغه مطلب دا دی کارلاٹاگال نه چکلا پروند ته پوسو شو نه غي ورته ویل چې خوشبینه نه مو د خوشبینه کېدو نه کېدو وجوهات خودل یو دا چې طالبان دا وخت جګړه کوي دویم دا چې طالبانو سره دا وخت یوازې هغه د افغان د حکومت مخالف غوندونو تمام غوندونو واک نه دی یعنی په افغانستان کې دا وخت نه یوازې طالبان دي بلکې داعش هم دی د پاکستان د چکم حقانی نیټورک د شمالي وزیرستان نه راغلی دی هغه د پولي پورې غاړې ته هلته هم عملیات کوي او غدا امریکي سره وسم روغي کول ته تیار نه دي نو کارلاټاگال خدا موقف شو خو ما بیا بل تپوس د هغلي داخلوال سم نه دا وکړو چې په شروع کې لکه څنګه موږ خبرو په شروع کې شپږ مومن سی بوب موبایل ما دا ویل چې دا مذاکرات چې کله شروع کېدل نو خبر دا و چې افغان لیډ مذاکرات به یعنی افغانان به دې مشري کوي خو اوس داسې معلومیږي لکه پاکستان کې تاسو دینه مخکې رپورټ هم اورېده چې د پاکستانی چارواکو لخوا طالبانو ته بللی ورکړل شوې دي او دا تاثر ورکول کېږي چې تمام مذاکرات چې د افغانستان په خوخه نه د پاکستان په خوخه او د هغه د منشا مطابق کېږي نو د داخلوال سره جواب دا
نه دا د معنی نه لري اصلا قربتوب د لومړی ناستې پاکستان کوي او اصول دا دي چې څوک قربه وي هغه بلنه ویږي نو د پاکستان بلنه اصلا د قربتوب بلنه ده چې بللی دی امریکې تم لیږلی دی چین تم لیږلی دی طالبان تم لیږلی دی افغانستان حکومت تم چې راشي نو موږ مشترک تبن په دغه برخه کې مشترک تصمیم وده لومړنۍ ناسته دې په اسلام آباد کې شي اصلا د افغانستان د حکومت غوښتنه او د لوجستیکي لحاظ اسانتره ده چې موږ په اسلام آباد کې خبرې وکړو دا وضاحت د دې ضروري ده اصل پاکستان غوښتل چې په بل هېواد کې د مذاکرات مګر موږ ورته ویل چې لومړی مذاکرات څنګه لوجستیکي ستونزې وضعیت ولرو اخانتر ادارې چې په پاکستان کې خصوصا د اسلام آباد کې اوسي او زموږ د غوښتنې په اساس باندې پاکستان دغه قبول کړه نو دا چې قربتوب کوي د قربتوب په صفت باندې زوی دعوت ورکړي مګر خبرې چې کومې کوي خبرې به افغانان پیل سره خبرې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ به خبرې نه کوي او بل څوک به زموږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي په لحاظه افغان
او افغان ترمنځ خبرې وشي نو اشفاق محمد صاحب تاسو به د اخري جواب هم اوریدلې وي هغه دا و چې بلنه د پاکستان له خوا ځکه ورکړل شو چې پاکستان کوربتوب کوي او دا زمونږ په خواهش کوي مونږ ورته ویلی وو او پاکستان یا اسلام آباد کې مذاکرات کول سټریټیجیکلی مونږ ته پاره او داغو د پاره آسانو نو ځکه دا سیده چې وسم افغانان به خبرې کوي طالبانو سره او نه به د افغانستان چار لخوانه څوک مشرکی نه به طالبان لخوانه څوک مشرکی او دا خبر اوس تر ډیره حد پورې کلیئر ده یا استفاده چې مذاکرات روان دي د پردیشا ته خبرې روانې دي او هم هغه شاندي څنګه چې د پخوارا سره ټاکل شوی و
بالکل او د دې نمخ کې کتا سورې دلی نو بریډر سات صاحب هم دا خبر وکا چې د طالبانو نمائندګانو یا د طالبانو وخت په غونډې پاکستان کې شوې دي که قطر کې غونډه کیږي هم نو د پاکستان نه دغه طالبان زی او که اوس خبرو ته راځي نو هم په دغه کې به د پاکستان رای شامل وي که دغه آماده کیږي او که نه آماده کیږي
بالکل جی
ډیره مننه ساسي
خوشاله
اوسئ ډیره مننه
کدرمو نو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا او وس په خبرونه کې وخت سوې دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب
پاکستان کی د توہین رسالت په نافذ قانون د اعتراض کولو په سر د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې خپل سرکاری محافظ ممتاز قادری قتل کو د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری ته د 500 سزا وورولې شو او د ګل د سحر په خړه کې 500 کړې شو د ممتاز قادری په جنازه کې په زرګونو خلک شامل شول او مذهبي حلقو دله د شهید درجه ورکړې ده نن د برتانیې مشهور اخبار ګارډین د سلمان تاثیر د قتل او د ممتاز قادری د 500 د واقعاتو په حواله د مذهبي عدم برداشت په موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د کال 1980 نه راپدې خو د توهین رسالت قانون 100 ځله بیا تحریر کړی شوی دی او په دې کې دا گنجائش اخوي شوی دی چې د پیغمبر اسلام په شان کې د ګستاخۍ کولو پر سر یو تن ډیر په اسانه د مرګ سزا ته وړاندې کېدی شي. د سلمان تاثیر د قاتل د ممتاز قادری مرستیالان یوازې پاکستان کې نه دي بلکې د برطانیې د برمنګم خار په لویو لویو جماعتونو کې هم د ممتاز قادری د غایبانه جنازې منځونه شوي دي او دی یې شهید اعلان کړی دی. د برطانیې د بریډفورډ او ډیوزبری ښارونو مذهبي اسلامي عالمانو هم ممتاز قادری شهید اعلان کړی دی خو د برطانیې نورو مسلمانانو ممتاز قادری له د شهید په درجه ورکولو خفګان ښکاره کړی دی. گارڈین خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت د قانون خلاف هلو ځلو کې د سلمان تاثیر قتل د یو لوی او مالدار سړي وړومبی قتل دی. سلمان تاثیر دنیاوي لحاظ سره د اعلی رتبې خاوندو ډیر مالدار وو او کافی مخ مروت لرلو خو دې ټولو سیزونو هم هغه د توهین رسالت پر ضد د تبصرې په وجه د خپل دشمن نه بچ نه کړی شو نو د دې قانون غریب او بې وسه مخالفین به خپل حفاظت څنګه وکړی شي چې نیستمن اندوان احمدیان عیسایان او شیا مسلمانان پکې شامل دي. د سنی مسلمانانو په نسبت د کمشمیر مذهبي فرقې کسان لس چنده زیات د توهین رسالت د قانون هدف دي. اداریه زیاتی چې ممتاز قادری ته د 500 سزا او روونکې جج د خپل سر د بچکولو د پاره سم دستی د پاکستان نه تښتېدلې دی. گارڈین اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې دا غلطه ده چې د توهین رسالت په سر په مذهبي آزادو قدغن لګول یا د توهین رسالت په بنیاد په چا تشدد کول یا الون بلون تیرول گینی اسلامی تعلیمات دي. گارڈین لیکي چې د قوانینو سختی په اسلامی تعلیماتو کې ډیره نیغ په نیغه او په اسانو ټکو کې بیان کړی شوی ده. هر کله چې عیسائیت کې د قوانینو نفاذ او د سزاګانو سختی د اسلامي تعلیماتو غونډې په اسانه نشي موندلې خو بل خوا که وکتې شي نو خپل مسلمانان د خپلې عقیدې په وجه سختو ظلمونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې د میانمار د مسلمانانو مثال ورکول به ډیر مناسب وي. موږ له دا هم هیرول نه دي پکار چې د امریکې په راتلونکو صدارتي انتخابونو کې مقابلې ته ودرېدونکو امیدوارانو کې کم یو امیدوار چې د خپلو ټولو رقیبانو نه دا وخت وړاندې دی د هغه د مقبولیت یو سبب د هغه دا انتخابي وعده هم ده چې که دی صدر شو نو مسلمانان به په امریکا بندی. گارڈین اخبار خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې یوازې اسلام او مسلمانان نه بلکې د روس یو قدامت پسند گرجی هم اوس یو عیسائی ته د یو کال قید سزا اورولې ده ځکه چې ده د عیسایانو مذهبي کتاب بایبل ته یو فضول کتاب ویلی وو.
د پاکستان بلوچستان صوبې په سی بي ضلع کې په هرنۍ سیمه کې دغلته کې د ریل ګاډي چې کوم سرویس وو هغه بیا بحال کړی شوی دی. د دغې پرانسته د دغې صوبې وزیر اعلی ثناء الله زهري کړې ده او یاد دی وی چې دا د تیرو 2 کالو راهسې تړلې پروت وو. په دغې باندې د ډیور رادیو خبریال عبدالحمید سمڅور تاسې ته خپل سو شیبو کې به دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو او دې وخت کې چې موږ کم رپورټ ته راځو نو هغه د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي مرکه د دغه صوبې د چې کم د تعلیم د چارو سکتر دی د هغه سره مرکه کړې ده نو راځئ چې دغه مرکه واورو.
چې یو سینسز سوی وو سینسز پروش کال مر شروع کړی وو نو هغه 6 کال کمپلیټ شو او دا هغه څه داسې انکشافات دي او څه نتایج دي په هغه کې د ګو سکولونو هم شامل دي ګوس ټیچرز ګوس سکولونه ګو سټوډنټس. نو هغه ما بار بار دا خبره کړې ده چې نه سو سکولونه زموږ داسې سکولونه وو چې هغه وجود نه لري او دغه سیدا سیدا ساتځه هم یو څه تعداد دي لیکن چونکې دا هغه شمیر داغه یو سیکنډ فیز شروع شوی دی نو موږ اوس داغه سیکنډ ویریفیکیشن موږ شروع کړی دی هغه هم اوس په دغه 45 شپې کې به کمپلیټ سي نو موږ ته به پوره یو پکچر مخته راسي چې سکولونه کم سکولونه یا یو خو گوشت وی چې داغه وجود نه یو هغه سکولونه چې پاغه کې د کوشنانو تعداد ډیر کم دی چې مطلب ټیچر وی کوشنې نه نو هغه سکولونه چې دی هغه موږ یا خو شفت کوو یا بل ځای ته شفت کوو چې چیرې کوشنان ستا ډیر داسې پر علاقائی او پر سیاسي بنیادو باندې سکولونه خلکو ملکانو خانانو ځان ته جوړ کړی دی د سکول وجود وی ٹیچر وی لیکن کوشنې نه نو هغه سکولونه چې دی هغه موږ بل ځای ریلوکیټ کوو هغه ځای لیوړو چې چیرې کوشنان ستا نو دا به اوس تاسو ته په لس پنځلس ورځې کې ډیر انکشافات چې دی هغه در معلوم سي چې په دا تیر وختو کې چې موږ ودې شیانو ته توجه نه ورکوله نو ډیر داسې ګو سکولونه ګو ټیچرز ګو سټوډنټس دا زموږ په سیستم کې چلیدل
سر بعضې استادان دغه ګیله لري په سکولونو کې کوم د زده کړې ورکوي داسې تربیه زموږ دپاره نشته مطلب موږ د نوي کوم نصاب دی دغه سره خپل ځانونه امهنګ کړو مطلب دغه سره په هغه کې په هغه لباس کې سره پټ کړو او هغه نصاب موږ وکشنیانو ته وایي ای ایلتي حکومت دومره غټه بودیجه یشه د تعلیم ته د تعلیم د پرمختګ دپاره ای په دې کې د استادانو د تربیه دپاره څه پروګرام شته
د ویسې دا ویسے ډیر اهم ایریا ده په ایجوکیشن کې یو خوشنۍ راوړل د سکول ته بیا هغه ته معیاري تعلیم ورکول د هغه لپاره د ټیچر تربیت چې دی هغه ډیر ضروری دی لیکن له بدقسمتۍ زموږ په بجټ کې همیشه خلک چې دی هغه له کمرو سره له انفراسټرکچر سره زیات دا و فیوریټ چې کوم ایریا ده هغه ده لیکن پردا شیانو باندې چونګې دا ښکار کیږي نه معلومې نه نو واغه ته زموږ کم د بجټ چې کم پالیسی میکرز دی ډیسیژن میکرز دی هغه ډیره کم توجه ورکی لیکن د تیر کال موږ هغه بجټ چې دی هغه څلور ګونه پنځه ګونه زیات کړي او بیا موږ د صوبایي حکومت له طرفه ډیر کوشش وکړي د سیډا زموږ یو ډیر غټ پروجیکټ اخیستی دی شش کال زموږ پروګرام دا دی چې اتنیم زره ټیچران موږ ټرین کوو او کوشش هم دا دی چې په دا نوي بجټ کې موږ مناسب بجټ د دې لپاره کښېږدو چې دا ټیچرس ته د سلیبس او د نن سبا د مروزي حالاتو د ضرورت مطابق دوی ته ټریننګ ورکړو چې په هغه باندې کوالټي امپروو شي نو دا ستاسو خبره ډیره اهمه ده او په دې باندې موږ توجه ورکړو
یو بل خبر هم راځي په بلوچستان کې د سکولونو د سکیورټي په والا باندې سکولونه خلاص شوي دي زیاتره پلورونه چې دغه وایي د حکومت څخه دغه ګیله لري د محکمې تعلیم څخه ګیله لري چې دغه سکولونو د څارنې لپاره دې هم اقدامات واخلي ایا تاسو کوم پروګرام دا وخت روان دی ولې سکولونه خلاصېږي ورځ په ورځ سکولونو کې د ښوونکو تعداد هم ډیریږي
په دې کې موږ خپل ادارې تمام تعلیمي ادارې هغه موږ کټګرایز کړي دي هغه چې کم تھریټ لیول وي په کوم علاقې کې د کم قسم تھریټ وي داغه مطابق د نورو د ایجنسیانو په ذریعہ باندې او د لا انفورسمنت چکم ایجنسیز دي داغه په ذریعہ باندې نو سبا هم زموږ یو میټینګ دی پاره کې کمشنرز ډیپټی کمشنرز پولیس هوم سیکرټری نو د پرایویټ ادارو سره زموږ یو میټینګ دی مخکې موږ میټینګان کړی دي نو تاسو ته لکه څنګه چې ما وویل چې ادارې موږ کټګرایز کړی دي چې پاره کې ټاپ کټګری چې د پراغه باندې باقاعده موږ داسې واچ ټاورز جوړ کړی دي او د پولیس ډیپلویمنټ هم زیات کړی دي او بیا چې په سیکنډ کیټګری کې پاوه کې او متعلقه تانو ته او ضلع انتظامیه ته هغو ته هدایت ورکول شوي دي ایس او پیز باقاعده ور جوړ شوي دي او دغسې په تھرډ کیټګری کې چې وي دا هغه دپاره خپل سټینډرډز دي دا هغه سټینډرډ مطابق چې کوم ضلع انتظامیه ده او پولیس دي دا هغه مطابق هغه ارینجمنټس کوي
بالکل مطلب د سکولونو د سکیورټي د پارس د صوبایي حکومت د ډیر په چټکی سره کار کوي سکولونو سره نو وکي هم صبر کاکر سب تاسو ډیر مننه ډیو ریډیو سره د خبر کول
ډیر مننه ډیر شکریہ
در منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا تاسو د صبر کاکړ مرکاج مجد خبريال نعمت سره د سره وا هم ورده او و ما هم کته تاسو ته مج د دې رپورت مخکی ویلو سی یو بل راپور به د بلوچستان څخه درته وړاندې کوو چې د بلوچستان د سیبي هرنایي سیمې کې د ریل ګاډي فیل کړل سوې ده د ریل ګاډي سرویس فیل کړل سوې دي د ریل ګاډي پټلۍ د سو کلونو زه د ترهګری لوجې زخه باندې دوا په دې حق له نور تفصيلات د حمید سمسور په دا راپور کې
لسیوی زخه ترارنای پوری د اورګاډی د لاین د پرانستی په دستور کې د پاوڅ په شمول یو شمیر عالی رتبه مامورینو ګډون درلودي. پر دې محل باندې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې وسلوال په بلوچستان کې د پرمختیا کارونه نسی درولای او حکومت دوران کاری د منځ وړلو لپاره د پاوڅ سره په یو خوله دی. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل
ریلوے ٹریک کو اڑانے سے یا جو ہے بے گناہ لوگوں کو مارنے سے اور فورسز کے لوگوں کو شہید کرنے سے
کچوک دا فکر کوي چې د اورګاډي د لاین د تبا کولو زخه د بې ګناه خلکو لوژني او د امنیت خوندې ساتونکو لکتلولو زخه به حکومت کمزورې سي. دا د دوی کچا فکر دی او نه دوی په دې باندې ازادي ترلاسه کولای سي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې دوی دلته ورانکاری نور نه زغمی.
مې برملا یې کوونګا چې بي مې تاج چې وو دهشت گرد ہے آخری اپنے ہاتھ پاؤں اپنے مار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جو ہے وہ آخری جو دہشت گرد ہے اس وقت تک ہم جاری رہے گی.
زدلته پسیوی کینن دا خبره پډاګه کوم چې دا تراګردی دوی اوس اخري سولګي وي لاس پښې زله غرزوي. زموږ دغه جنگ به تر هغه مهاله پوری دوام ولري تر څو سي اخري تراګر لمنځنه ویتللی. سردار ثنا الله زیری دا خبر هم وکړه چې وسلوال دلته په بلوچستان کې وخپل ځانته ازادي غوښتونکي وایي دوی یوازې د ولسی خلکو په ستونزو کې اضافه کوي. سردار ثنا الله زیری وویل چې په صوبه کې د امنیتي وزیر د شکولو لپاره پوز او صوبایي حکومت په یو خوله باندې دی. دوی به په ګډه د سوکاله بلوچستان او د اقتصادي چارو د پرمختیا لپاره به خپل مبارزه به جاری ساتي. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه بلوڅ وسلوالې ډلې په کوټه، مستوم، بولان، مچ، سیوی او خوزدار کې د پنجاب ایالت پر اورګاډو باندې بمی چاودنی او راکټي بریدونه ترسره کوي چې اوس حکومت د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اورګاډو ته د ورځې د تګ امر کړی دی. دوی د اورګاډو د تحفظ لپاره یو شمیر امنیت خوندي ساتونکي هم ګمارلي دي. د نواب اکبر بوکټي د وژنې را په دی خوا بلوڅ وسلوالو ډلو د حکومت په ضد باندې بغاوت پیل کړی دی. دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. سیاسي څېړنکاران وایي چې د بلوچستان مسله په سیاسي توګه باندې حل کېدلی سي، خو د دوی له خولې چې داسې ښکاري چې اوس هم حکومت دغه ستونزه د توپک په زور باندې حل کول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوټا.
غرمن اردوونکو یو بل راپور تاسو ته پام راګرځو. دغه راپور د بادامو په حق لدی، خو دغه بادام د ریډ کراس یا د سور صلیب ادارې لخوا فلسطینیانو ته ورکړل شوی دی چې دی دغلته کې دغه د بادامو بوټي ولګي په دې وجه چې په غزه او فلسطین کې یا په چې کوم هلته کې غربي غاړه ده، په دغه کې د کرکیلې شعبه چې کوم ده نو هغه د تیرو څو کالو راهیسې ډېره زیاته خرابه شوې ده. په دغه باندې زمونږ همکار زاهد خټک تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د سور صلیب نړیوالې مرستندویه ادارې قضا کې د بوټو ویشل پیل کړي چې د هغه کروندګرو سره مرستې وشي د چا باغونه اسرائیل سره جګړه کې تباه شوي. دغه ادارې غزا کې مشر ماما داو وای د دې بادام پنځه بیلابیل قسمونو نږدې څلور زره بوټي یې ګڼ شمېر کروندګرو کې ویشلي. پنځوس کاله وړاندې زراعت د فلسطین د مجموعي پیداوار نیم نه زیاته برخه وه، خو دا وخت دغه برخه پنځه فیصده پاتې شوي. د اسرائیل سره په پوله ځمکه باندې خو د ماټر ګولو د یرې څوک کرونده هم نه کوي، خو ځینې کروندګر وایي د دوی مجبوري ده چې دغه خطر ته غاړه کېږدي. فلسطین ته یو کروندګر ماروان ابو مارب وایي دوی د اسرائیل پولې نه و یا اته سوه میټره فاصله کې پراته دي. د فوزی گاړو غزمی کیږي او دوی د امنیتی پوسټونو د ډزو اوازونه هم اوري. دی وای دوی چې کله هم خپل ځمکه تیاروي نو خپل ژوند هر وخت خطر کې ګڼي. د غذا مهم برآمداتو کې سټرابری، بلابل ګلونه، سبزیانې او کبان شامل دي. د غذا ساحلي برخه د اسرائیل معاصرې لاندې ده او یوازې د کریم شالوم نومې لارې د مخې ځنې زرعي پیداوار وړلې کېدی شي. جګړې په مهال د بمبارۍ له امله د فلسطین فصلونه تباه شو او کروندګرو باندې قرضونه واوښتل. د سور صلیب لخوا د بادامو دغه بوټي یو هڅه ده چې د غذا زراعت راژوندی کړی شي. محمد دا وای د پروژې تر مخه هغه کروندګرو ته د بادام بوټي ورکول شي د چا فصلونه جنگ کې تباه شوي. کروندګر دا اندېښنې هم لري ګني دا نوي بوټي به هم د هغه سپرې له وجې تباه شي چې اسرائیل یې د پولیس سره نږدې اونو بوټو باندې وچولو لپاره کوي چې څوک یې د پناه لپاره نشي استعمالولی. فلسطینیان وایي دغه سپرې له امله هغه بوټي مري چې د دوی د څارو خوراک دی. سور صلیب وایي د سپرې معاملې هم د اسرائیل فوج سره چیړلې. د غذا پولې د اسرائیل او مصر کنټرول لاندې دي. څوک سختې څارنه کوي چې دغه لار باندې دغه سیمه کې فعاله حماس نومې وسلواله ډلې لپاره وسله او نور فوجي سامان لاړ نه شي.
په ترکی کې د شام د کډوالو لپاره سکولونه پرانستل سوی دی. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار وګمه جلوان.
د استنبول اتاتورک سکول کې د چوټي وخت دی. د زرو نه زیات ترکی ماشومان د سکول نه راوځي او کورونو ته ځي. بیا د نورو ماشومانو لپاره د سکول وخت شروع کیږي او یو بلې دروازې ته نږدې وسوه د شام سره تعلق لرونکي ماشومان په بې صبرۍ سره انتظار کوي چې سکول ته ورننه شي. دوی ته هر کلی سیټ کې دایار کوي چې تیر کال د ترکیې د تعلیم وزارت لخوا د ازماینې یو پروجکټ منتظم دی او دغه پروګرام تر لاندې په سکولونو کې د شام ماشومانو ته د شام سره تعلق لرونکي استادان زده کړې ورکوي. د تعلیم وزارت لخوا غوښتل شوی چې څلور کلاس رومونه دې ورکړی شي. په دې فکر چې دا به کافي شي خو اتلس کلاس رومونه ورته مونږه ورکړي دي. که مونږه د دې نه زیات کلاسونه لرل نو ډېر ماشومان نور هم راتللی شول. د دې دومره غوښتنه ده. د شام څخه راغلي مور او پلار هره ورځ خپل ماشومان سکولونو ته راولي او د نورو په شان دغه ماشومان هم مور او پلار نه په جدا کېدو خفوی. د شام په دغه پروګرام کې بنیادی ګرامر، لیک لوست او عربي زده کول هم شامل دي. خو محمد الهمادي وایي چې د نورو ژبو لکه د ترکیې زده کړه هم پکې شته. دغه سکول چې خلاص شو نو د ډیرو ماشومانو د تعلیم مسلې هواري کړې دي. په دغه کې 15 تر 30 کالو ماشومانو سبق ډیر اهمیت لري ځکه چې یو نوی نسل د مهمو زده کړو او کلچر تعلیم اخلي چې ډیر ښه دی. دغه سکول هله خلاص شو چې د کې سرکاري سکولونو کې د شام ماشومانو ته ور شامل کې دوه ډېرې ستونزې وې چې پرنسپل ارکن پولت وایي. هغه وایي چې کله هم د شام طالب علمان د ترکیې سکولونو ته ځي نو دوی د هغوی نصاب لولي چې دوی په ژبه کې دي او هم د دې له کبله دوی کورسونه نشي پوره کولی او بیا امتحانونو وخت چې راشي نو دوی د ترکیې ژبه زده کړې وي خو په نورو مضمونونو کې ناکامه پاتې شي. ځینې مور او پلار اندېښنې لري چې د دوی ماشومانو لپاره د تعلیم وخت تیریږي. یو نسل تراګرۍ اړخته تللی شي. تعلیم چې نه وي او بیا پیسې د آمدن ذریعه ورسره نه وي نو د شام خلکو ته دغه مشکله ډېر دي مخصوصا په ترکیه کې. د داسې تعلیمي پروګرامونو سره خلک امیدونه لري. زه غواړم چې ډاکټر شم او دغه ماشوم دغه خبرو. ډېر ماشومان هم دا وایي چې دوی غواړي چې بیرته شام ته لاړ شي او هلته بیا آبادي وشي. امید دا دی چې د شام نوی نسل وکړی شي چې یو روښانه راتلونکي ځان ته جوړ کړي. د شام د کډوالو سره د تعلیم په مد کې د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی هم مرستې کوي. ملاله فن په لبنان کې د شام د ماشومانو لپاره یو سکول لري او د کډوالو ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو ورکولو لپاره هڅې کوي. د ملاله پلار ضیا الدین یوسفزی تیر ورځ مرکه کې ویلي نړیوال مشران په کار ده د ماضي نه زده کړه وکړي. هغه وایي چې د کلونو اوږدې افغان جګړې نوې نسل د تعلیم نه محرومه ساتلی او ټوپک یې په لاس کې اغوستی. هغه وایي که د شام کډوالو ته هم دغه د تعلیم وسایل ور نه کړی شي نو هغوی هم د داسې آینده سره مخ کېدی شي.
د پښتو ژبې وتلي هنرمند اسماعیل شاهد سره د ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق صاحب یو وار بیا یو خوندور راپور تیار کړی دی د هغه سره په مرکه باندې. راځئ چې دغه راپور واورو د اسماعیل شاهد په شخصي ژوند کې څه دي ورته غوږ شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو د دا خاوره دا خلک سره ستاسو قربا فاروق فراق نن د پختنی خاورې د یو داسې لوی شخصیت سره حاضر دی چې کده ته د ټوکو ټقالو د دنیا بادشاه ویل شي نو بې ځایه به نه وي. مطلب مې د اسماعیل شاهد نه دی. ښاغلی اسماعیل شاهد هغه عظیم مزاحیه فنکار دی چې په زرګونو پښتو ډرامو کې کار کړی دی. د ده هر کردار چې تر دې وخته مخې ته راغلی دی د خلکو په زړونو او ذهنونو باندې نقش دی.
حضور پر خدمت کے سلام پیش کو
اخبل کروی شروع کی شروع کے شابے یا لے کا دوپڑی مارا دوپڑے کو گوڑے سے کنا
بالکل جی
زا نخبل کروی شروع کے شابا ورلا دوزا زا دوپڑے شروع کا
نن به د ښاغلي اسماعیل شاهد سره د دې په ژوند او فن باندې د نږدې نه خبرې کوو او هڅه مو ده چې اسماعیل شاهد تر باندې د نږدې نه وپېژنو. اسماعیل شاهد صاحب هرکلی درته وایو ستړي بشئ.
ڈرامے تم اینٹری سنگ وشول کم ڈراما و سنگ راغ لئی
یہ ڈرامے د پر حضرت لم راغلم دل تیز ز او وقت کے منو ڈپٹی کمشنر افس کو منو نے سٹینو مدر سے پوجے سیٹ سر بات چھ ما مل جس تا سر بملے رو خدا چھ بملے کے بملے جس جن تے ڈیوٹی لگی مخ مخ دے نہ تا ٹی وی سٹیشن منو
جی
نو بس من بلا اس چینل بس کی بم واچ اس پیری جان من ول کم دے سے خمو دے دا نہ پرے خدا کارنو کیا کرے مجید
اول ڈرامہ مکمل ہو جی
یہ رہی دا صدا کہ یہ ڈرامہ کو منگا سے فرمان لا جان سے وہ ڈرامہ ہے کہ ہن دل کاتے ہوئے کبھی نہیں درو رشتہ کا جیسے کار شو دا سے جان سے سر سے سلام علیکم کہ شو کو ملے کہ چا او بھی جن نہ ہر دو دو بیزو او باقی کے مطلب دے زمان نوں چ کم دے لگا اور گے اور قربان دے چن دے دا یو
اسپیشلی کل چے استا سو ڈرامے گورو دا کردار پ مناسبت سا یا دا موقع پ مناسبت سره پک ډیر خوله گډا او شاډو لوم کو چرته ک پ خاندان کې دا سی واده خادی را جوړ شو نو دا خويند خورنه درنه مطالبه کوي کنه
دا کو جوړ غږ کلچر سره تړلې شي دان تان تان د دې دان تان
تاسو د مختلفو ډرامو کې مو کردارونه کړي د میم زرما ډراما واغې کې مو یو لهجه به استعمالول د بابا
دفتر کې بچو منو دا بابا
راتلو کنه
بابا به چې نه هو سلام دی واچو نو هغه سلام او داسې چې ډیر دا و نه ا الله ما لیکم نو دا ډیر وخت دی بابا کومه لري دې بز په چټر داسې سر کې دا نه خو دې چې و نو دې دا و دا دبا لکه سلولی مې لکه تا دې پ هر اراغني نو ما دا خو به موږ یو ډرامه به په ټول سو ګڼټو کې کوم کنه دا خو نشي کېږي دا شی مالک سپیډ کې وو سپیډ کې
نو هغه مو څنګه
دا نه دا واغ چې دې راته یو ډول ټول سره دې راو کنه و تر ټولو به ما خدا شی ته نه ما واغ چې ته خدا ما سپیډ کو سچ هغه دا کوي هغه کا زه درنه ساته پوس کوم چې ته دلته ولې راغلې دا ما سپیډ کو
مکالمو
او د نبشناس چاچه چاچه
پیدا
گلبالی سر
دنیا
بچا والا
اوس په در باندې باندې کړی وایو دا نیږي کوي دا ماته دې برګ برګ وایو کته اور باندې باندې کته درځو دوه ما به دې چې
نه شه دا ګورې ما به دې ما اورې پاتې دې ما پاتې دې څنګه پاتې دې ځان لږه ماسګه دې خراب دي کې نه خپل کوم دې کې نه وګورې کې نه بچا بچا سلامات نہ اول زنی مو اس بچا شما
د خپل ډرامو تعداد به درته یاد وشي تر دې وخت پورې موږ ډرامو کار وکړو
ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دومره مې کړې چې سوال نه پیدا کېږي زه واحد فنکار وم چې زه به لاړم ما به پی ایم جی ایم سي تل مې جمعه ته رسېږي دا چې ډېر ستړې شم
فلم طرف تو ہم تلی ہوئی خو فلم کے ہونا چلے گئی وجہ سے
فلم کے کم کے بہی وہ گان میں وہ گان نہ ہی وہ اتنا سارے کم بدو شدا ابو نے کہا وہ حقیقت خبر ہے نا لے نے کہا تھا نا دے نو بدی ہو جائے بدی بد دہ پول کی ادا سنے کنا دا جما بس صرف تن نم لکھ دے چھو ادا سے کے زر زر کار کم کنا دی ہا دا پوری شیو چھ پدا لو والی نو زما لی کے نہ جو چھ فنکارو میں فلانا 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 اور فلانا فلانا کے من جدیا تو جو کتو ہے تا دم پر زفتا سارا کام کو دیا تو
چرتا سنجیدہ کردار نم پر ڈراما کیا دا کری
دین کے فلدا سے جو کری چھ کم کو جڑی نہیں پر آ وقت جو کو نہ زندہ ڈرامی ہو خدا جو مدی رضیات ریسری ومن پوری پروڈیوسر ومن سے بھی محنت کرو ڈائریکٹر ومن سے بھی زیادہ محنت کرو رائٹر بہ مطلب دے اب اپ کا تصف بننے ناستو یہ تا ٹھیک ہے غلط ہے میرے دا دیکھ دے کہ یہ ادا سے کرا پرو ڈیوسر بہ بار بار ڈائریکٹر بہ بار بار رہے نہیں تے تاکہ ٹھیک نہیں کرو گے تو جو جھوٹ کی عادت نہیں مجھے تو کم ڈراما بابا والا یہ آج تک جو دین ایک وقت تک ہم آ خبر ہوا ہوگا نن 22 سال بلکہ 24 سال اوشو کہ دا ڈراما ما کڑی مجی او اس او بوڑا دے انہیں 22 24 سال دا اوشو کہ دا بوڑا رول ما کڑے بہترین ڈراما لکھا کتا سو یو کوسچن کرے جس طرح کم ڈراما ہو گا زیادہ تر زما لکھا دغه ڈراما ډیر ہو گا
کل چی پکور کے نہ سے خپلوان سر نہ سے دوستان سر نہ سے پیاس
بالکل سیریس ما کسی میں سے میں کو جن میں بار بچن دے بچی دی میں دا ما ماحول لکھا جدا رہے چ کل کیمری تے شم نو بس بس بیا ایکٹر نہیں چ کل کیمری نہ اپوے ما نو بیا زما لبدے دا نہ چ لکھا گپ گپ کو لگو چا سره د ما یاران دي دوستان دي خپل دي خپلوان دي گپ گپ لگو خو لگ ریزرو لکا دغه ما لک هغه شی نو کوم چې لک سمه په ټلویزیون کې کوم هغه سره دا کار کو دا سیم مرګرو کې ناس دی کنه مرګرو کې ناس نه سچا جانا کا وي سچا جانا کا سچا دی سچا دی आवाज ورکو با د مرګري په خوشاله چې هغه ما واد راکي خچل دی لک خچل دی خچل دی کنه
د دې فن په اعتراف کے متروس سونا ایوارڈ نہ جائزے گٹھے دی
تے دو پی ٹی وی ایوارڈ وایا تم 10 سال آل راؤنڈر ایوارڈ نہ رشتے دی جی ا مدا بدل سے ایوارڈ کو پی ٹی وی
صدر دی ایوارڈ متروس پورے دی
صدر دی ایوارڈ ملیا رشتے دے ا پرائڈ اف پرفارمنس کنے جی ودا اس کرے ایوارڈ دے نو ایوارڈ نو بس اڑے سو گی جی بس ما دا پارا دغه نو ایوارڈ دے دا عوام را سر مننه دا عوام خوخی مجسوک مخری کم چھ دے کو دا دے
ماشوم دے کزنانہ دا کڈوڑے دا کزوان دا کار سو جی نوراتے کا السلام علیکم
اکثر ڈراموں کے مگورو جی چ بچا پک جوڑے گئی کہ پرشتہ باند دے بچا شوئی اول حکم بم سہی
تے بچا شو مگر یہ ٹول خیر نہیں کہ جے تمو بدے سمے دو پالو مو دا خلق سو پرشی دی پٹی کران
کر او کتن کو تا سو واورے دے اسماعیل شاہد صاحب نا داغی د ژوند او فن په والله باندې دغه خبرې چې فکر کوم د دې نه مخکې به مخې ته نه وي راغلي ډېر خلک به ته نه و خبر د دې نه پس به درته بیا د یو بل پروګرام سره حاضرېږو
منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوریډیو ټی وی خبري خبرونه پای ته ورسیده تاسو ته شپه غواړم.